خودن کو ستړي مشي دا مشال لډیو دا زم تاسو قربا سره لمومند په دې غړي کې تاسو لپاره ومنځه پرونه زنانو غګلرو دا خبرونه د جمعې پر ورځ تاسو په ژوندې بڼا او په نورو ورځې بیا په تکراری بڼه وري.
دا ټوپک څنګه راغلی دی؟ ټوپک نو وزیرستان یا نو ایجاد کړی دی نورو پښتنو
ضرور تاخو له خیره چشمه چولې دي تاخو زما په خیال زما په شان سترګې دي سلور دي
ځوانان تشدد تر پاروي
دا چې دي چې د تا خوشبالونه منتون او دا د شایان ډیر وشول
په افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دپکی
دا وایي چې دا ځوان کول رواخي
چې تاخو د مشال یو خوب
او پردي جنگ کې مخبل سرونه مات
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی
اردوونکو کتونکو ستړي مشه پر دې هله چې روغ جوړ وبستې لومړی هم پر دې خبر کو چې آیا په افغانستان کې په جمهوریت د جنو په تعلیم او د غراز د جنو په سپورتس او موسیقي او نور کارونو د طالبانو لخوا د بندي زیار دي خلاف چې دوی کومه پالیسي دي یا چې کومه سخت دریزي ده آیا د خبر پختونخوا په ولس باندې په ټولنه باندې په ځوانانو هم اغیز کړي او کڅنګه د غراز د بداسې حال کې دا که تاسو ګورئ نو څو ورځې مخکې د ثوابي د پولیسو اس ایچ او گبر چې په گبر مشهور دی عبدالعلی هغه د سیمې جونو ته خزو ته امر وکړ چې لکوره با نروځي او کروځي نو د پلار رور یا د خاون سره بروځي دغه سی د دین مخکې سمو د مخکې هم د خبر ځلې د کوکخېله قبایلی مشر هغه هم ورته امر وکړ پر دې سربېره په ملکن پونتون کې یو اتړ شبېبو چې فرزت یې یو سیاسی مذهبی ګوند هغوی کمپاین وچلو تر دې چې خبره پارلمان ته راورسېده د دین علاوه کنور هم تاسو ګورئ په دې ورسوي کې دغه راز پیښې رامسته شوې دي نو نن موږ پر دې خبرې کوو چې آیا د افغانستان د حکومت چې کومې پالیسۍ دي د طالبانو چې کومې پالیسۍ دي په خیبر پښتونخوا څه اغیز دی او پر دې به هم خبرې کوو چې له دې آیا څنګه راوتلی شي د خیبر پښتونخوا ولس نو دغه پښتنه پر دې هم مهمه ده ک یو خوا د قمپرسته ګوند د پښتون قمپرسته ګوند مشر په خپل وای چې هغه د افغان طالبانو د بنو چارو وزیر ځان بولی نو بل خوا د پښتنو د جغورلو د ځان وای چې منګه د پښتنو جغورون کی تنظیم یو نو د هغه هم ځوانانو ته وای چې د پاکستان موجوده پارلمان سیاسي ګوندونه هغه تاسو نور هم د غیر جمهوری قوتونو غلاموي نو په داسې حال کې د پښتنو د پاره کومه لار ده دوی څنګه کولی شي چې دغه سخت دریځي نه د موجوده حالاتونه ځان راوباسي مخکې لاړ شي لکه څنګه چې نور قانون تللي پر مختلفي قانون دي هغوی په تعلیم کې د ښځو په تعلیم کې دغه سي په ساينس کې په سوشل ساينسز کې په هر څه کې غوي لګي مخ په وړاندې روان دي نو هم پر دې هر څه به خبرې کوو موږ سره د سیاسي او ټولنیزو چارو په رفیع الله کاکړ سره به غوي د کوټینا د واتس اپ د لاري راغلي دي دوی له اکسپورت په انتونه زده کړې کړي دي کاکړ سره ډېر سړي مشه
مننه مومند صاحب کور
ستاسو نه ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب لومبه هم ستاسو نه دغه پښتنه ده چې آیا په افغانستان کې رواني سغدریزي په ثوابي کې د ګبر په نوم حکومتي چارواکي هم تشویق کړ چې دغه راز امر جاری کړي کڅنګ
یقینا دا د ثوابي چې کوم اول چې کوم هغه امر جاری کړی او بیا چې داغه بعد کوم ردی عمل رالی نو دا تشویشناک دی او زه فکر کوم چې دا صرف د وسنی افغانستان د حکومت سره تعلق نه لري دا د تیرو څلويشت کالو د پاکستان د حکومت د هغه پالیسی نتیجه ده چې د سټریټیجیک ډیپت په چکر کې پاکستان د ډیورنډ کرښې د دې خوا چې کوم پښتونخوا وطن دی دا پښتونخوا وطن خو د یو مورچګا په تور استعمال شو د یو ټریننګ کمپ په تور استعمال شو چې په افغانستان کې ریاست خپل هدفونه ترلاسه کړي نو په هغه چکر کې پښتونخوا وطن چې کم ټولنیز ډانچه ده او اقدار دی هغه ټول بدل کو او هغه ټولنیز ډانچه چې دا هغه ډیره بدل کړي نو دا د هغه څلويشت کلنی پالیسی نتیجه ده چې نن په سرکار کې په سیاسي ګوندو کې په سیول سوسایټي کې مرته هغه فکر خلګه په مخه راځي چې کم څلويشت کاله د پاکستان ریاست دا غو روزنه په افغانستان کې کړه ول د خپل ستراتیژیک اهداف د پاره.
سم کاکړ صاحب، اوس د پاکستان حکومت وایي چې منګه دغه پالیسی بدل کړی دا دغه راز دوی دا خبره هم کوي چې هغه د وسلوالو ډلو پرځ د بیتوپیر عملیات هم کوي. نو څو ګوري تاسو چې د ټولنې غاخوی بیهیویر اوس داسې جوړ شوی دی چې هغه ته ضرورت هم نشته دی چې څوګي بیلاری کی هغه خپل باندې لګی دی. او د دې خمه مثال زتا صدا درکم چې څنګه تاسو ویلی چې دغه د پولیس چارواکي چې کوم امر وک غبر پنامه باندې مشهور دی، د چې کله امر وکونه د خبر پختونخوا گورنر هغه لخپل څوکۍ لري کړ، نو دغه د بیا بحالی د پاره د صوابي خلکو احتجاج وکړو پرلته وکړو. نو څه ګوري چې ولس توسه ضرورت هم نشته دی د حکومت د پالیسي وک څنګه؟
جی دا سیدی بالکل، چې سرکار چې په تیر څلوېشت کال دلته کم کارونه وکړو پاغه کې یو بنیادی کار دا وکړي چې دغه د انتها پسند فکر د پاره چې کم کارخانه وي د پورا یو کارخانه دلته جوړ کله چې د خلکو ذهن سازی کول، نو هغه ذهن سازی او هغه انفراستراکچر چې کم سرکار جوړ کړی دی دا هغه نتیجه صرف دا یو جنگ د پاره دا هغه د چوک له د پاره نه ولا، دا هغه اثرات خونو دي ترنه را روان دي. یعنی ته د دې سه اندازه ولګوا چې د شوروي اتحاد د افغانستان سره راتګ مخت کی په دا ټول پښتونخوا وطن کې په حساب 15000 مدرسې نه وي، نن د هغه مدرسو تعداد تر 40000 هم زیات دی. او دا ټول د ریاست په سرپرستی کې بیا په دا مدرسو کې چې کم نصاب کم کریکولم ورته ویل کېدی هغه د امریکا او د نورو مغربي قوتو په کومک باندې چې هغه غوښتل چې دلته داسې ځین سازي وکړي چې کم ځوان راوځي د ادارو سره هغه د اسلام او د مذهب پر نامه چې هر خواته د سماوي خطا کوي پر ملای ټکاوي او جنگ ته استوي هغه تیار وي. نو کته وګوره په هغه هدف کې تی تر ډیره هدف پوری کامیاب شوی دي. زه خو سم وایم چې دا خو ډیره معمولی خبره ده پښتونخوا وطن کې چې په 45 کال څنګه کار شوی دي د ریاست تخوا، نو په هغه کې دا رنګ پیښې چې دي دا اوس ډیر نارمل دي. خالد ثوابی کیسه ډیره مخترااله او د ثوابی د زیاته حیرانه په دا هم ده چې یو خدا د وادي پېښور مین برخه ده او بیا اسلام آباد هم نږدې ده د پښتونخوا وطن د هغه سرحدي علاقو کې راځي چې د پنجاب او د نورو وطنو سره دی. نو چې الته هم تردا ځای حالات رسیدلې دي، نو دا په نور پښتونخوا وطن کې به دا حالات د دې سجات تشويشناک دي. او دغه کارخانه یا د ذهن سازي نظام چې په منظمه طریقه جوړ سي داغه بس کار بیا دا وي، بیا سرکار ته خپل هغه کار کول نیوی په کار، بیا خو نو خلګه چې دی داغه چې کم پورا یو د خلکو پر ذهني فکر باندې کم اثرات وي، بیا هغه یو خپل یو سلف پرپچویټینګ سایکل وي. یعنی هغه ځان په خپل بیا دا فکر ځان تر یو ځای رسي.
سم کاکړ صاحب، دا هم راته و چې دغه سوچ دغه سرمایه‌کاری په انسانانو باندې که څه هم موږ سره ریاست استازی نشته، خو د پاکستان ریاست اوس په وار وار وچی موږ د ترګری د سغدرزی د مخنیوي د پاره تګلارې جوړې کړې دي، کارونه کوو لګیي، دغه سي ګامونه پورته کوو، نېشنل الیکشن پلان هم وایي چې موږ جوړ کړی دی د ترګری د مخنیوي د پاره. خو د دې باوجود څنګه تاسو چې ویلي چې ولس وس په خپل باندې لګیږي دغه کار مخې ته وړي، نو که پرسک دا وخت تاسو غږ څو غوري، نو هغه ته څه وایي چې دغه کمی خبر چې تاسو کوي دغه کم اندېښنه چې تاسو ځین کې دا څومره سیریس ده څومره جدي ده او باید په دې ځان پوه کی؟
بالکل، اول خدا دې زړه د حکومت په عالم راځم، حکومت خو وس یو کال کیږي د طالبانو په حواله موقف بدل کړی دی. هغه چې په افغانستان کې د طالبانو سره د دوی اختلاف رالی، زمر څنګه خلکو د پښتونخوا وطن سیاسي ګوندونو په تیر شل کالو کې بار بار ورته ویل چې دا کم دا د ګډ او بیډ طالب پالیسی چې کم د افغان پالیسی بنیادی پلر وو چې دا صحیح نه ده دا ختمه کا په افغانستان کې کته طالب په اقتدار کې راولې بیا به دلته هم چې کوم ٹی ٹی پی دا یا نور داسې ګوندونه دي بیا به اغم راپورته کیږي سبب اغم دلته دا غرنګ مطالبه کوي او دا یو د بل سره یو دی یو د بل کو مکان دی د دی فوټ سولجر یو دی د دی نظریاتي اساسي بنیاد یو دی نو دا هغه خبره په داشل کلو دی نه ومنل او نن چې کوم حالات دي د پاکستان او د افغانستان اړیکې چې پر کوم ځای ولاړ دي او دلته چې د تراګری دغه برته پورته سوی ده دا بالکل هغه پیشونګویانی چې زمر رنګه خلکو یا سیاسي ګوندو و ریاست تکولې و خلکو ته و اولسي دغه ته دایې خبره کولې سم خواست کولې سمور ته چې مرز پښتونخوا وطن چې دی مرز وداسي حالات ته نه بوزو چې ددا داسي فکر داسي ګوند یا داسي ټولونو مرز حمایت وکړو چې هغه د توپک په زور د ډنډې په زور خپل یو ویژن خپل فکر پر اولس مسلط کوي دا خطرناکه خبره ده او د دې خبرو مستقبل چې د سیمې لپاره د پښتونخوا وطن لپاره هغه ډیر ښه نه دی او دا خدای نه خواسته په داسیمه کې د داسي دغه قوتو یا انتها پسند سوچ تحریکو یا ترګر تنظیمو ته حوصله افزائی نه کیوه
سمه کاکل صاحب تاسو څه ګورئ چې دا وخت کما افغان پښتانه ټولنه دا هغه یو قسم لا ډیسټوپیا ده څه وایي تاسو چې هلته کې اوس خلکو ته دا اندازم نه لګي چې دوی مستقبل به څنګه وي هلته کې که تاسو ګورئ نو د یو قوم پرسته ګوند مشر تاسو وختي هم خبره وکړه چې ټول عمر همدغه خبره کړې وه د پاکستان پر ریاست تورونه لګول چې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي هلته کې جمهوریت لمنځه وړي نو اوس هم د هغه ګوند مشر یا هغه مشر اوس لګې دی په خپل وای چې زه د افغان طالبانو د بنو چارو وزیر یم بلخوا یو تنظیم چې ځان د پښتنو ژغورون کې بولی هغه ولست هغه په خاص توګه ځوانانو ته وای چې په پاکستان موجوده پارلمان سیاسي ګوندونه هغه تاسو نه شي خلاصولې نو څه ګوري چې د حل لار به کم ځکه دا
ډیره مننه بالکل دا دغه چې کوم د پښتانو د پښتنو کم پرسته ګوندونه او د تحریک په فکر کې د حالیه کم بدلون دی زه دې ته په دوو اړخو کوم یو خدای یو پریکټیکل حکمت عملی ده چې دوی ودا حالات ته ګوري او فکر یې دا دی چې په افغانستان کې بل متبادل قوت نشته په نږدې مستقبل کې افغان طالبان یو زورور قوت دی او دوی یو خدای غو سره خپل اړیکی هم سمي او بل دلته په پښتونخوا وطن کې چونکی ٹی ٹی پی چې دا هغه هر وخت یو خطر ده او چې چا په دې پیسې خبرې کړي په هغه باندې حمله کوي عوامي نېشنل پارټي د 2018 بیا تر اوسه پورې دا هغه هدف پاته شوی ده او د عوامي نېشنل پارټي ته ډیر سخت اوان ورساوي نو دا یو خو په دا کم پرسته ګوندو او تیری کې دا فکر دی چې دوی د ځان بچاو او یو حقیقت پسند چې د دوی په خیال سیاسي حکمت عملی ده دویم زدا فکر هم کوم چې دغه سلويشت کلن چې ریاست کم ټولنیز انجینیرینګ کړی دی سوشل او سیاسي انجینیرینګ کړی دی دا هغه فکر چې وس رشي دی هغه د پټولنه کې دونه ځات سوي دي چې یعنی پر دغه کم پرسته ګوندو او تریکو کې هم اثر ستا چې خلک وس په خپل سیاسي فکر کې کلیر نه دي کده ډیورنت کرشي په دې خوا دي که په آ خوا دي چې یعنی هغه دا په نه لري چې د پاکستان د استابلیشمنت سره مرج خپل مبارزه د پاکستان په آئین کې د نن د پښتانه د پاره د یو برابر شهري حق پر خپل سایل وسایل خپل اختیار دا غشتنی خو به مش کوو خو د دې قطعا دا مطلب نه دی کسبه طالب د پښتون کم پرستی یا دغه پرنامه راوځي نو موږ به دغه ملګری نه کوو د طالب چې دی یا د طالب چې کوم فکر دی دا پښتانه یا افغانان یا یو کوم پر مخ بیولای نسی دا د یوشتمې پیړۍ د انساني حقوقو د شهري حقوقو چې بنیادی یو هغه شان چې پر هغه نړیوال متفق دي دا پر هغه بنیادی شانو د دې فکر دغه سره متفق نه دي نو دا هغه سیاسي کنفیوژن چې دی دا هم د 10 کلن 50 کلن چې کوم ریاستي دلته سوشل او پولیټیکل انجینیرینګ سوی دی داغه اثرات هم زموږ په ګوندو کې او په دا طریقو کې راغلي دي چې نن هغه سیاسي طور پر دومره کنفیوز دي چې هغه دا فرق نشي کولای چې یاره موږ ات د سیم ټایم د ریاستي پالیسی مخالفت هم کولای شو او د طالبانو د فکر مخالفت هم کولای شو. ضروری نه ده چې موږ په دا دواړو کې یو سایډ اخلو د یو طرفداري بکو. نو زه فکر کوم چې دا تشویشناک ده چې کام پرسته ګوندونه او په طریقو کې هم دا فکر راغلی.
کاکړ صاحب پر دې خبرې کو چې کوم ځوانان دي اکثر موږ وینو چې هغه اوس د ډایلاګ په زیبانی د مکالمې په زیبانی ایون دا تاسو چې مې خبرې کوي کدا خبري اوري نو زه دا په فیسبوک باندې وایم چې رحم الله کاکا خیل داسې ډېرې نور ملګرو هغه هم دغه خبره کړې دا خان دي چې دا تاسو په کوم موضوع باندې لګیاستي خبرې کوي هلته د مسلې حل بل تاسو په بل څه باندې لګیاستي څو ورځې نه ما پوسټ کړی دی پاغي هم تقریبا دغه کمنټونه را روان دي. د دې نه علاوه که تاسو ګوري نو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویل چې نور به تاسو د جنو په تعلیم د بندیز په اړه باندې پوښتنه قدر نه کوي. نو که بل خو بیا تاسو ګوري نو په خیبر پښتونخوا کې 13 ورځې اعلی وزیر نه چې کمی جنې فاطمی نومې جنې پوښتنه وکړله چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې په دې دیالس کالو کې څه کړی دي نو هغه ځواب ورکو خو دغې باوجود فاطمی سره بیگا د پاکستان خبریال حسین هغه مرکه کوله نو دغه جنیو ته په خپلو خبرو کې ویل په یوټیوب باندې پرته ده چې د هغه پوښتنې کول نه وروسته زما دومره ټرولینګ وشو په سوشل میډیا کې چې ته سوچ هم نشې کولی زما پلار زما مور زما کور پسې خلکو بدې خبرې وکړلې نو هغه و چې زه دې حتی رارسولې م چې زه غلی شم. دغه سې دې پروګرام ته ما څومره پیغلې راوستلې وږما فیروزو جمای ما پرېدی چې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي نو که هغه د ښځو د حقونو خبره کوي نو د هغوی هم ټرولینګ کوي په دې خبرونه کې ماته ویلې دي. نو د ځوانانو دغه رویه دغه بیهیویر څنګه ارزوي دا څومره خطرناک دی ساسې په خیال باندې؟
دا ډیره مهمه خبره ده. اول خو مومن صاحب په دې خبره ځان پویول ضروری دي زما استاد لپاره هم زموږ د اوریدونکو والا د لپاره هم. هغه دا دی کده چا دا خبره خوشی کنه تل حقیقت دا دی چې پښتونخوا وطن موږ خو یو نمر کوو پښتونخوا وطن یا لروبر دا ډیر مر ډیر تقسیم یو او دا تقسیم تاریخي طور سوی دی او نتیجتا دا هغه تاریخي تقسیم د وجی د پښتونخوا وطن چې کومه ټولنیز او سیاسي ټراجکټری ده دا ډیر بیل ده. وادي پېښور د وادي پېښور ماروزی حالات داغه پولیټیکل اکانومي داغه ټولنیز او سیاسي ډانچا دا د پخوانی فاټا یا د بلوچستان د پښتني سیمې سره ډیره بیله ده. دا غرنګ افغانستان خو نو بیا د افغانستان چې کوم سیاسي او ټولنیز ډانچا ده هغه بیا زموږ سره د ټولو سره بیله ده. نتیجتا مرش په خپل سیاسي او سماجی ارتقایي عمل کې په بیل سټیج ولاړیو او زموږ یو ځینې مشترک مسلې دي لکه جنگ امن قدرتی و خپل وسایل باندې خپل اختیار خپل شناخت دا زموږ مشترک دي. خو زموږ ډیره مسلې بیل هم دي ولی چې موږ د ارتقایي عمل په بیل سټیج باندې ولاړیو که پښتون کم پرستی کټریکو والای که سیول سوسایټي یو عام مبارز وي هغه اول د دغه پښتون وطن کې پښتونخوا وطن کې چې دا دومره د ننه فرقونه دی په انګریزي کې وای هټروجنټی دا هغه دا نه ریکګنایز کوي او نتیجتان څوک چې د پخوانی فاټا په عینکو پېښور ته ګوري یا د وادي پېښور په عینکو او پخوانی فاټا ته ګوري یا د کوټي په عینکو او پېښور ته ګوري یا د پېښور په عینکو او افغانستان پښتني سیمه ته ګوري هغه ټول دغه چې کوم نووانسز دي د دې خیال نه وساتي دا لا شوري تور باندې نو هغه په خپل مبارزه کې په خپل بیانیه کې هغه ډیفرنسیشن نه راوړي چې دا د پښتنو بیلی بیلی علاقې او داغه بیا ارتقایي او سیاسي سوچونه چې دي هغه بیل نو اول خو د دې خبره ضروری ده او موږ چې د یو پښتون خبره کوو په هغه کې به موږ دا سره بیلو چې د کوم وطن کمی خبری مشکونو دا اولا نکته ز کوم ز پدی کی دا دویمه خبرم ضرور کوم
او بخی
استاسو دا زوانانو کی دا وایرا غلی دا
استاسو د خبر مقصد دا دی چې جنوبی پختونخوا په یو سټیج باندې ولاړه دا کم د دې د پرمختګ عمل لري شمالي پختونخوا په بل ځای باندې دا قبایلی سیمه په بل ځای ولاړې دي د افغانستان ټولنه په بل ځای ولاړه ده هر ټولنه خپل خپل پرمختګ کړي دا سودا ویل غواړي په لومبو خبرو کې
بالکل بالکل
ها
او زه دا خبرم کوم دا د ځوانانو چې کوم رویه ده او زه په خپل حالانکه د پی ټی ایم یو څه ذمہوار کس دا نه دی ویلی خو د پی ټی ایم د ځوانانو سره چې زه ویرم نو دا د تشدد وو دا خبرې زه دا غو د زینه ما اوریدلې دي نو په هغه کې خود به وجه دي یو خو زما دا فکر دی چې په پی ټی ایم کې الته اندرونی اختلافات او بعد په تیر دوه درې کال کې په اروپا په امریکا په کینیډا کې په ګڼ شمیر تعداد کې پی ټی ایم چې دی هغه وس د افغانانو په لاس کې دی او افغانان یې کینن په خپل ملک در په دره د طالبانو د دې د حالاتو ستنګ نو د اغوست تنز پر خپل زیدي او جایز دي خو هغه چې کومه په اروپا کې دی ناشتي خپل ریډیکل ایجنډا چي دا هغه په پی ټی ایم باندې الته په ګراوند مسلط کړي او دا غو خواهشات داوي چې دا پی ټی ایم زما په فکر چې زملګری ولم یادا تیرې کوم وخت شروع سو دا یو انټي وار سیویک رائټس موومېنټ وو چې د پاکستان پاین کې د نن نه د پښتنو د حقوقو جنگ کاوي نو هغه دا و بل خواته بیاي خو اگر چې د پښتنو د تاریخ زمواره خلکو داسې خبره نه کړي خو په لاندې ځوانانو کې زه اثرات وینم په دا خبره ځان پویول دي دا څه زما یا ستا د سیاسي مبارزې یا د وسلوالي مبارزې خلاف یو نارمټیو ارګومنت نه دی یا خدای چا خپل کار دی خو د ماروزي حالاتو غلط ریډینګ دی چې څوک دا خیال کوي چې پښتانه په پاکستان کې وسلواله مبارزه ته تیار دي دا مطلب دی چې هغه په پاکستان کې د پښتنو په سیاست په بیخي په لې به نه دی پو دا ټایم وادي پېښور ریاست سیاست مرسه بیل دی خدا نه خواسته کڅوک دا خیال کوي اول خو په پښتنو کې دلته وسلواله مبارزه امکانات نشته هغه په دا چې پښتانه تر ډیره حد پورې د پاکستان یا په طاقتورو ادارو کې یا په انفورمل اکانومی کې انټیګریشن لري برخه لري هغه مستقبل دلته ویني کچيري څوک دا کوشش وکي هم دا به اول پښتون د پښتون سره جنگيږي تا اوس هغه ورځ واورې د علي محمد خان بیان
ها
چې دای په بلوڅ باندې وای ماته اجازه راکړي زداشت کوم خپل ټوپک برخلم نو په پښتنو کې کڅوک دا کوشش وکي
کاکړ سب
په پښتون د پښتون سره اول جنگي
او بخي دل د پښتنو د راپورته کیږي چې پی ټی ایم دا وایي چې د پاکستان پارلمان د پاکستان سیاسي ګوندونه هغه پښتنو ته خپل حقونه نشي ورکول بلکې هغه دا وایي چې دا غوي دغه تور دی یا دا غوي دغه دریز دی چې دغه سیاسي ګوندونه دغه پارلمان پښتانه نور هم د غیر جمهوریت قوتونو غلامي نو دلته کې تاسو څه ویل غواړئ چې آیا دغه خلکو لا دغه ځوانانو لا د جمهوریت د پیاوړتیا د پر کار په کار دی او کنه بل څه لار شته تاسو په خیال باندې
ډیر مننه دغه خبره نیمه بالکل ټیک ده چې په پاکستان په سیاسي نظام کې چونکه د فوجي استابلیشمنت اثر او رسوخ دومره زیات دی چې هغه جمهوریت نظام یې ناکام کړی دی دا څه د جمهوریت په خپل قصور نه دی خو هغه جمهوریت چې پر کم طرز باید چې چلیدلی وای هغه طرز نه دی پریښول شوی نو تردا هدا پوری چې دا پارلماني جمهوریت نظام د کشنی قومو د حقوقو په دفاع کې ناکام شوی دی دا څه غلطه خبره نه ده آیا د دې حل دا دی چې موږ په غیر سیاسي لار په غیر پارلماني لار د مبارزه وکړو بالکل نه دا یو څه باینری نه ده چیا به ته په پارلمان کې یا به ټوپک راخلې د دې په مابینس کې ډیره لارې سته او هغه لارې دادی چې ته د پارلمان په لار به هم خپل مبارزه کې عوامي مزاحمتي سیاست به هم کې دا دواړه کې د لیسی په پښتونخوا وطن په بلوچ وطن کې چې هر سیاسي ګوند ننسته د دې شروع به تورې تاریخ سبب ول خدای خدمتگار یو تاریخو بعد کې ګوند نه جوړ د خان عبد الصمد خان اول تاریخو بعد کې د ګوند جوړ کړي دا نپچو په 1945 لسیزه کې د اویا په لسیزه کې همې مزاحمتي سیاست کاوي همې پارلماني سیاست کاوي نو دا یو ډېره غلطه مفروضه غیر سیاسي خلکو جوړ کړي دا چې هغه وای دا خو نه دوه لارې باینریز دي یا به پارلمان کې او یا به د ټوپک یا بل لار کې دا غلطه مفروضه ده، دا یو کنټینوم دی، یو سپیکټرم دی. هغه سپیکټرم کې وسلواله مبارزه ډیر اخري آپشن وي. په دې کې مزاحمتي سیاست د پارلمان دننه د پارلمان بار دا کېدلی شي، او کچیر مرد هغه جاری وساتو بالکل زمرد د نجات لار دا غده. پارلمان پرفیکټ نه دی، دا جمهوری نظام پرفیکټ نه دی، خو موږ به د جمهوری نظام بنیاد د طاقتو د وسایلو په تقسیم په فارموله کې دی. هغه فارموله به موږ بدلوو، وفاقي نظام به بدلوو، خو هغه په کومه لاره بدلیږي؟ هغه هم د پارلمان او د سیاسي جدوجهد په لاره بدلیږي. که هر څه په دې ملک کې سوي دي، خو اتلسم ترمیم د پښتونخوا وطن نم وسایلو د وسایلو کم از کم تر آئین تر هدا پوری جنگ غټل، دا ټول د پارلماني او د پارلمان بار چې کوم سیاسي مبارزه و دغه سیاسي غوندو د غټي تر لاسه کې.
سم اوردونکو، د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت اسي د مشال ډیو په ای باندې اوري، په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري. موږ سره د ټولنیزو سیاسي چارو پورې په لکاکړ سه بغوی راغلی دي. دوی د برتانیا ل اکسپورت پونتونه الا از دکړي تر لاسه کړی دي. دوی سره موږ پر دې خبر کو چې په افغانستان کې موجوده چې کوم حالات روان دي، هلته کې کومه سغدري زیاده، هلته کې په جمهوریت باندې بندیز دی ړنګول شوی دی، هلته کې د جنو په تعلیم باندې بندیز دی، هلته کې په موسیقۍ باندې بندیز دی، او بیا دغه اثرات منګه په ورستوي کې په خبر پښتونخوا کې هم ولیدل. په ځنو سیمو کې که څه هم هلته کې بندیز نشته د حکومت لخوا په خبر پښتونخوا کې، خو منګه وکتل چې ځنو چارواکو ځنو خلکو هغوی دغلته کې د موسیقۍ د اتنونو د هغې مخالفت وکړ. بیا دا قسمه خبرې هم را روانې دي په دغه سیمه کې چې پارلمان پښتانه هغه پښتنو ته خپل حقونه نشي ورکولی. نو په دې هر څه باندې خبرې کوو، او پر دې هم خبرې کوو اوس چې بیا د حل لاره څه ده. نو کاکړ سے بوز دې تر ازو که فرض کا دغه موجوده چې کومه تګلاره روانه ده، که ستاسو فکر وي څو ورځې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هغه په ځوانانو غږ وکړ چې موږ د دې لپاره اوس کمپین کوو چې آیا دغه پښتانه یو طرف ته هجرت وکړي، او یا چې کومه دې لاړ شي په پنجاب کې او په اسلام آباد کې چې کومې حکومتي ودانۍ دي هغه ونیسي. نو اکثره یا ډیر پښتانه ځوانان پی ټی ایم پسې دي چې کوم مقام پرسته ځوانان دي. نو په داسې حالاتو کې د پی ټی ایم د مشر د منظور پښتین لخوا دغه سی خبرې کول، دا څومره منفي اثرات کولی شي په دغه ټولنه باندې، په ځوانانو باندې؟ او دا به هم تاسو ځوابوي چې که فرض کا دا چې کومه موجوده تګلاره ده د پی ټی ایم یا د قام پرسته ګوندونو یا د نورو سیاسي ګوندونو د خیبر پښتونخوا د حکومت، نو دا څومره خطرناک تمامېدای شي د پښتنو دپاره، د دوی د راتلونکو دپاره؟ راتلونکي دپاره
ډیره مننه د محترم منظور پښتون. هغه ویډیو بیان او کلیپس خو ما اورېدلې دي، او زه فکر کوم زه خو نه پوهېږم چې دا د هجرت وو د دې څه مطلب، او زما په خپل ذاتی رائے کې زه دا داسې ښه تګلاره نه بولم، او زه دا فکر کوم چې دا سیاسي مبارزې د قانونو د حقوقو غوښتنې چې دي، اول په هغه کې تشخیص ضروري دی چې تشخیص صحیح وسی، بیا د هغه مطابق به د تګلارې انتخاب کیږي. نو یو په دا طریقو یا ګوندو کې ځینې وخت داسې کار وسی چې موږ ډیر د جذباتي نارو په بنیاد ځوانان متحرک کو، او بیا هغه جذباتي نارې خو چونکه سیاسي او ټولنیز بدلون یو بنیادی نقطه ده چې دا انکریمنټل وی، یعنی غټ بدلون په لږ وخت کې نشي راتللی، دا سټپ بای سټپ یو بدلون راځي. نو بیا چې هغه ډیر جذباتي نارې یا توقعات و ځوانانو ته ورکول سي، داغه بیا نتیجه دا وی چاغه پرانه سي، یو خزوانان بدزنه سي، بیا د سیاست سره بدزنه سي، او غیر سیاسي سيګه د دې اعتماد ختم سي. نو زه فکر کوم چې دغه کده پی ټی ایم یا کده نورو سیاسي ګوندو ته چې کوم په دا موجوده حالاتو کې دی کنفیوژن دی، نو هغه کنفیوژن خو نیمه چې دی سوچ سمج کې دی چې دی دا ټایم نه طالبان خو به د کول غواړي، او نه داسې موقف اخیستل غواړي. زما دا خیال دی چې چونکه یو خلک په دا هم ریلکټنٹ دی چې د طالبانو مخالف دا ټیم پاکستانی اسټابلیشمنت دی، نو دا یو فکر هم سه چې کڅوک د اسټابلیشمنت ملګری دی نو دا داغه همکار دی. دا ضروری خبره نه ده دا سی خو کدا مطلب دی داغه غوندونه د 2021 تر 2024 پورې چې دیم د طالب ملګری او پاکستانی اسټابلیشمنت هم ملګری یو نو بیا کڅوک دا وای چې دیم د پاکستانی اسټابلیشمنت همکار او نو دا خبره بچنګي. نو دا فکر کوم چې دا باینری سره وتل او دا باندې ځان پوکول چې دغه انتها پسند فکر او د ریاست د غیر شفاف ملټری اپریشنز مخالفت دا دواړه په یو وخت کېدلې شي. د پارلیمان په لار د پښتنو کمی سیاسي حقوقو د پاره مبارزه د پارلیمان څخه بهر په مزاحمتي لار د عوامي سیاست په لار د پښتنو د خپل سایل وسایل او د امن د پاره په دې کې خاص تور پر کومه مهمه نقطه ده هغه ځان په ویل دی هغه افغان پالیسی او انټرنل سکیورټی پالیسی ده چې بنیادی تور د وفاق منډیټ دی هغه باید یو سیویلین انپوټ یا کنټرول نشته هغه نه صرف باید چې تر جمهوریت دغه سایل لاندې راوړل شي بلکې د پښتونخوا وطن چې کم ذمہوار او جایز سیاسي سټیک هولډرز دي د هغه به مشورې بغیر افغان پالیسی او انټرنل سکیورټی پالیسی نسی جوړه د دې کې مت پښتونخوا وطن ادا کوي اویا زره چې کم کسان پاکستان وایي چې په وار ان ټیرر کې وژل سوي دي پاکستانیان په دې کې 50 زره خو صرف د پښتونخوا وطن نسی دي نو دا کلیریټی چې افغان پالیسی انټرنل سکیورټی پالیسی په وفاقي نظام کې بدلون د سایلو د وسایلو په خپل اختیار په والا سره چې کوم د وفاق یا د اس ای اف سی د خواصه کبي حمله شروع دي دا غمخنیوي کول نو دا که پر دغه سیاسي تګدارو پښتانه ګوندونه تیرې کونه کلیریټی وساتي او د دې د پار خپل پارلماني لار او په عوامي لار خپل مزاحمت وکي نو دا بیا د پښتونخوا وطن ته په خیر کې تمامېدلې شي. کدا نه وی اوسې جذباتي خبرې مش کوو چې داغه هدف نه معلومیږي نو زه نه پوهیږم چې داغه به ولست څه ګټه لري.
سم ډیر زیات مننه ربولا کاکړ صاحب تاسو موږ خپل قیمتي وخت راکو نړۍ مننه تاسو نه کجوندو نور خبرونه کې به هم تاسو سره خبرې کوو ډیر زیات مننه خو وختونه ډیر مننه محمد صاحب کور ودان اردن کو دا موږ سره د ټولنیزو سیاسي چارو په رفیع الله کاکړ صاحب تاسو دوی خبري واوریدلې دوی د برتانیا اکسپورت پونتونه الا ستکر کړی دی لدوی سره موږ خبرې کولې چې د افغانستان کې موجوده چې کوم حالات دي کوم حکومت ته د غوی پالیسي دي هغه په خبر پښتونخوا د هغه اثرات څرنګ دي دغه راز بیا موږ پر دې هم خبرې وکړې چې پښتانه ځوانان څومره تیار دي څومره چمتو دي چې له دغه سخت دریزې ځان راوباسي او د حل لار څه کې دي شي نو د رپولا کاکړ سره د خبرو نه چې کوم مهم ټکی زما ذهن ته راغلی هغه دا چې هغه وی جمهوریت تعلیم او داسې سولیزا مزاحمت دا هغه لارې دي چې په دې معنی پښتانه ځوانان هغه ځان دغه حالاتونه د ناسم حالاتونه د سخت دریزۍ نه ترګرۍ نه هغې نه راوتی شي نوموړی وایي چې دغه ادارې جمهوریت تعلیم دا ختمول نه دي په کار بلکې دا نور هم پیاوړي کول په کار دي اوس هم رزو د خبرونه یو بر برخه ته ځوانانو غږ ته غوږسته یو تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري او 2018 شلوریزا نړیوال کرکټ کپ هغه ل 8 فروری شروع کیږي یعنی سبانا او دغه راز په دې کې شل ټیمونه برخه اخلي او په دغه ټیمونه بیا په څلورو ګروپونو کې وشل شي ودی نو په یو ګروپ کې چې کوم د کرکټ وبخی معنی غفانه غډه وډه شوګه تر اعظم او هغه دا سیده چې په یو ګروپ کې پاکستان هندوستان نمیبیا نیدرلینڈ او امریکا دی په بل ګروپ کې بیا افغانستان کینیډا نیوزیلند او جنوبی افریقا دی متحده عربی امارات دی او په دریم ګروپ کې بیا بنگلاديش اټلی انګلند نیپال او ویسټ انډیز دی او په څلورم ګروپ کې بیا استرالیا آیرلینڈ عمان سریلانکا او زیمبابوی دی دغه راز د دوی ترمنځ به میچونه کیږي په دې کې بیا روستا بل پړاو راځي بل پړاو برځي او دغه راز د میچونه به موږ کوشش کوو چې وخت په وخت تاسو سره په دې اړه معلومات شریکو او سبا چې کوم لومبه میشه د شلوریز نړیوال کرکټ کپ هغه د پاکستان او نیدرلند ترمنځ دی نو پر دې اوس خبرې کو او موږ سره د اسلام آباد د سپورتس خبريال ایاز رضا پر دې سره بغیر غلي ایاز ستړي مشي
السلام علیکم ډیر ډیر مهرباني چې تاسو په ورلد کپ باندې زموږ سره خبرې کوي ډیر ډیر مننه
ستاسو سره مننه ایاز څومره ایکسایټډ دي څومره خوشاله دغه کپ ته او په دې ورسته کې چې څو شو په هغه به هم خبرې کوو چې دغه نړیوال جام هغه لک پیکا هم شو ځکه چې بنگلاديش ته وته پاکستان هم ویل چې هند سره لوب نه کوي
جی بالکل د سبا نه چې کوم اولنۍ امید به کیږي د پاکستان او د نیدرلینډ په کولمبو کې به کیږي د محکمې موسمیات کولمبو مطابق سبا په دا کې د 40% چانس دی د باران نو زه هم چې کوم افتتاح کی یا افتتاحي میچ د پاکستان کی یو طرف ته پاکستان بل انډیا سره لوب نه کوي بل طرف ته سبا باران دی او باران هم 40% دی نو زه هم چې د ورلد کپ چې کوم رنگینی دی د سبا میچ سره به لګي پیکې شي بلکې لګي نه زما ډیر به پیکې شي او کدا میچ کې باران وشو پاکستان ته یو نمبر ورکړی شو او دارنګ بیا پاکستان د انډیا سره میچ ونکړل نو پاکستان ته په ورلد کپ یعنی په سوپر 8 کې ځان جوړولو کې ډیر زیات مشکلات وی
ها او دې ته څه ګوري چې کساسو خېلی 13 ورځې د پاکستان د کرکټ ټیم چې کوم کپتان دی سلمان هغه دا خبره وکړه چې منګه د پاکستان د حکومت اشاره ته انتظار کوو نو که اشاره راکړه نو خامخابه منګه د هند سره لوبيګو نو دا څه ښکاری چې پاکستان خپل فیصله بدل کړي کڅنګه
جی بالکل چې کوم آی سی سی دا هغه کوم وایس چیئرمین د چا تعلق چې د سنگاپور سره دی هغه ته یو دا ټاسک اوغله شوې دی چې ته د پاکستان کرکټ بورډ سره مذاکرات کوه ځکه چې د دغه میچ سره به کيو طرف ته آی سی سی ته بل طرف ته بی سی سی آی ته ډیر زیات نقصان ورسیږي نو ور سره به سریلنکن کرکټ بورډ ته هم د دې میچ ډیر زیات نقصان ورسیږي ځکه چې دا میچ په سریلنکا کې دی آلته چې کوم مطلب دی سپانسر دی کوم مطلب دی خلکو دا میچ سپانسر دی ټونه خستی دي نو خلکو ته ډېر زیات نقصان ورسیږي نو یو خاکا د پاکستان د انکار لوجبا په دکې ډیرو مطلب دی بوډونو ته نقصان ورسیږي نو کدا سی وشول ځکه چې کم تاسو کاواله شوی دی وایس چیئرمین د آی سی سی هغه لګیا دی تر دې دمه د اخیری رپورټونو مطابق هغه لګیا دی د پاکستان کرکټ بورډ سره چې دا میچ کې وکړي شي ځکه چې د دې سره باندې کرکټ هغه چې کم خوند رنگ دی هغه ډېر زیات مطلب دی پیکا پاتې شي او کتا تاسو سوچو کو نه آی سی سی کوشش کوي چې د انډیا او د پاکستان کاغذ نارینه ولوبوي کاغذ زنانه ولوبوي کاغذ انډر 19 ولوبوي خو خامخا د پاکستان او د انډیا میچونه راوړي ځکه چې دا غي نه آی سی سی ډیر زیات ریوینیو جنریټ کوي نو دا رنګ انتظار کو چې پاکستان کرکټ بورډ او د پاکستان چې کوم حکومت ته هغه د پاک انډیا میچ په حق لا سدریز لري او څه کول وړي
ها بالکل منګه هم پر دې کوشش کوو چې د علي هوتی سره هم اړیکه ټینګ کړو هغه جمعنه کړي چې زبخ پرونی تر ازما خدای فون نه ملاويږي بلکې منګ سره بل د سپورتس خبر یا ل عرفان خان هغه هم کوشش کوو چې دغه سره اړیکه ټینګ کړو تاسو ایازه تاسو خبرو کړل چې دین د بغټ تاوان وشي تیر ورځ ما هم یو ځای کې وکتل چې هند به کوشش کوي چې خامخا پاکستان رضا کی او کساسو خیلی آی سی سی مشرانو هم دا ویلی دي چې باید پاکستان او هند خپلو کې سره کینو دغه مسله هواره کړي بلکې هغه کې خو آی سی سی دا خبره هم کړې ده چې پاکستان کې به په اوږد مهاله توګه لته کې کرکټ ته سخت تاوان ورسي کې پرسکا پاکستان په دغه خپل پریکړه پاتې شي او د هند سره لوبونه کې
جی بالکل د دې نمک په تاریخ کې دا شی شوی دی چې مطلب دی یو ملک بل ملک ته نه تل او غمیج اومدا سي پاتې شوې دی مونږ بلن مثال د کال 2009 هم د ورلد کپ وو چې کله زیمبابوي دا وو چې انګلند ته نه زماو دی اومدا رنګي د زیمبابوي په ځای سکاټلند راغلو په ورلد کپ کې او سکاټلند زبېن یو خوش قسمت ټیم دی دا د بنگلاديش د انکار نه پس ورلد کپ تر راغلو نو اکثر د انکار نه پس هغه په ټیم کې ځای جوړوي نو بهرحال کته به شي زه خدا وایم شه دا میچ کوګړی شي نو شایکی نو تبم خوند ورکی او په دې امید چې د پاکستان ټیم کم جوبن کړي او په کم تکړوالی کړي کته سو ګوره افری دې ایشیا کپ نه پس چې کم دیر لسټي 20 میچ شوی دی هغه کې پاکستان پرسو کې برای مونته او بیا پاکستان د دنیا ټاپ کلاس ټیم استرالیا ته وایټ واش کس ورګړو چې دا یو د پاکستان د ټیم د مضبوطوالي یو اهمه نخه ده نو کدا چې وښی نو زه دا غنم چې پاکستان با انډیا دا په دې میچ کې شکست هم ورکی
سما اردن کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت اسی په ایب باندې اوري په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په نلواله شلوریزا کرکټ کپ باندې خبرې کو د ومه فروری نه پیلېږي مکسره د سپورتس خبر یاله ایاز رضا پرې دې سه بغوی د واتس اپ دلاري دي ایاز اوس تاسو خبره وخت وکړه چې د پاکستان ټیم ډیر جوبن کې دی او دا سره او دا سره نو بل خو بیا هند لوبډل هغه هم ډیر په فارم کې را څنګه ګوري
انڈیا ٹیم بہترین ٹیم دے دیکھے سشک نشتہ دے چھے انڈیا ٹیم تا یو عرب خلقو کی یو لسولو وارد کم ٹیم جوڑی گی ناغا بہترین ٹیم میں آغیر تا چھے کم ڈومیسٹک کرکٹ کی گی یا لیگ کرکٹ کی گی دا غیر نا چھے کم نچوڑ رہو زی ناغا دیل زیاد بہترین وی نو بلکل دا غیر ٹیم مضبوط تے دیکھے سشک نشتہ دے پخو کلارے آنو بانے مجتمل لے خوکاو کتلے شی سلمان علی آغا چاچی 43 میچونو کی دا پاکستان کیپتانی کرے دا 43 کی 27 میچونو تر دے دا مگر ٹلی دی دا پاکستان په تاریخ کې په کامیاب کپتانانو کې فلحال روان دي نو ګورو دارنګه پاکستان کې کوم ورلد کپ کې په 51 میچونه کړی دي باغې کې هم پاکستان ډیر زیات میچونه ګټلې دي نو ګورو چې پاکستان په دغه ورلد کپ کې بیا خصوصا کای انډیا ته خلاف لوبه کوي نو څنګه بکیږي د سبا میچ مطلب زه ډیر زیات پریشان کړی یم بلکې ټول شي کې نه پریشان کړی دي باران اور دل د الله تعالی په لاسونو کې دي خو چې کوم ساينس کوم خبره کوي محکمې موسمیات کولمبو دا خبره کوي چې سبا میچ کې سبا
نیدرلینڈ میچ دے نو ہم سبا بیا دا ہند میچ دے کنا
جی بالکل آلتا میچ تھے ہم بد پاکستان دے میچ خبر کو مونگ دے پاکستان دے میچ دا پارا مطلب ڈیر زیاد ایکسائٹیڈ ہوں چیئر پاکستان میچ چونکہ نیدرلینڈ خلاف باندھ چونکہ نیدرلینڈ تاسو بھی نہیں چی دمرا ایسوسیٹ کنٹریز نہ راغلے دے دمرا خٹیم نہ دے خو بہر حال کرکٹ بائی چانس تے پدے کی منگس نہیں شوئے لے خو پاکستان چکم پو ورلڈ کپ کی تاریخ تے او 51 میچونو کی 30 میچونو گٹلی دا ڈیر مطلب دے ریش خوخا ریش دا پاکستان ورلڈ کپ کی میچونو خام خا گٹی خی میچونو گٹی 2009 چمپین پاتی شوئے دی یونسان پا قیادت کی چرتا چی کتاوستا بیاز چی پا 2009 کی شاید افریدی دغه ټورنمنٹ کې مطلب مین اف دی میچ هم او مین اف دی فائنل هم او سره مین اف دی ټورنمنٹ هم او ارالی په ټورنمنٹ کې ډیره ښه کارکردګي کړې و نو الله دې وکړي چې سبا باران ون شو دا میچ په ښه طریقه باندې سره تورسي
ښه مکسره د سپورتس خبريال عرفان خان هغوی هم له اسلام آباد راغلي دي موږ کوشش کوو چې دوی په واتس اپ باندې واخلو خو دا وخت دوی سره په ټلیفون باندې خبرې کوو عرفان خان سړی مشي
اللہ دے مل شاہ اتراک تک مننا خوشحال ہو سکے خیر
سنگ جوڑ سیادت خریک
الحمدللہ تاسو خیر کراری دا
بلکل ساز دواغان عرفان خان پختنا دا والا چی تاسو د افغانستان کرکټ لوبډله باندې ډیر جوور نظر ساتي نو څنګه ارزوی د افغانستان کرکټ لوبډله
مننا اسرا صاحب افغانستان کرکټ لوبډله کپ دی ورسته کې مونږ ګورو نو ډېرې ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړې دي او همدغه وجه ده چې د دې لوبډلې نه اوس د خلکو تمې هم ډېرې دي نه یوازې افغانان دغه لوبډلې ته په ښه نظر ګوري بلکې دې لوبډلې په ورسته کې ښه لوبېدو وروسته د نړیوالو کرکټ شنونکو او همدغه سي کرکټ بډونو پام هم خپل ځان ته راړولې دي او بیا د نړیوال جام کې د دوی د لوبېدو خبره کوو نو په نړیوال تیرو جامونو کې دوی ډېر ښه لوبېدلې او ځلېدلې دي نو همدغه وجه ده چې د دوی نه تمې چې دي هغه په دغه ورلد کپ یا نړیوال جام جهاني کې هم شته دي چې افغان لوبډله به ښه ځلېږي
نو تاسو نه ګورئ چې ځوان لوبغاړي یا نوي لوبغاړي به موږ وایو ځوان نه نوي لوبغاړي هغه ډېر کم نه دي په افغان لوبډله کې
اسرا صاحب تاسو ته چې افغانستان لوبډله کې زیاتره تجربه لرونکو لوبغاړو باندې تکیه کیږي چې هغه دوی جام جهانی ته ځي او کنه همداسې کومې لوبډله سره سیریز وي لکه د مثال په توګه محمد نبی واخلی چې کالونو رئیس لوبیږي په دغه لوبډله کې همداسې نور هم زاړه لوبغاړي دي نو افغانستان لوبډله نسبتا د ځوان لوبغاړو په ځای تر ډېره تکیه چې د هغه په تجربه لرونکو لوبغاړو باندې کوي او بیا په خاصه توګه باندې د افغانستان د لوبډلې قوت چې دی هغه سپین بولینګ دی نو دوی دغه جام جهاني دپاره هم خپله لوبډله کې خاص پینارانو ته ځای ورکړی دی او دوی غواړي چې هم دغه پینارانو په مټ باندې لوبډلې چې دی هغه راو ورځوي او یا هم لوبې تیر وغږی
سما ایا د تاسو څه نظر دی په افغان کرکټ لوبډله باندې که تاسو ګوري نبی نږدې شاوخوا 40 کالو دی خو د هغې باوجود چې هغه کم میچونه وکړه په دوبۍ لیګ کې او کم رنزونه هغه وکړل کم هیټینګ هغه وکړو دغه سی بیا تاسو نور لوبغاړي وګوري زړه لوبغاړي دي پخوانی لوبغاړي دي خو لوب ډیره خروانه ده خو قبل خو به تاسو ګوري نو کم ماډرن کرکټ چي دي یا جدید کرکټ چي دي پاګي باندې هم ډیره تکیا کیږي چې لکه نوی لوبغاړي راځي که تاسو ګوري صدیق تل دي یا دا سنور چې کوم لوبغاړي دي ځوانان په افغان لوبډله کې غډیر کم نه دي ساسي په خیال باندې
جی بالکل دا افغان کرکٹ ٹیم باندې چې موږ نظر واچو نو د دنیا ټول کرکٹ ټیمونه چې کوم دي هغه کې به تاسو ته خامخا نیو نیو لوبغاړي بار بار راځي واحد د افغانستان ټیم نه چې هغه کې موږ لوبغاړي لوبي کوم چې یو تسلسل نه د ډیر وخت نه روان دي تاسو د نبی مثال ورکړو د نبی سره خو ماشاءالله اوس په لیګونو کې خپل بچي هم کرکٹ کوي یعنی مطلب د پیو سټرایک باندې بلار ولاړ بل سټرایک باندې دا غزوی ولاړ یا ځنې زینو کې داسې چې بلار جوته بولینګ کوي نو بهر حال زه خدای وایم چې د فټنس سره د ځنې خبرې تړلې دي مومن صاحب چې کوم لوبغاړي کې مطلب د فټنس یو هغه دا جوګوي چې هغه کرکټ کولی شي زه خوایم چې په کار کې هغه وکړي کرکټ
ځکه کتا سو ګوري نو په پاکستان کرکټ لوبډله کې بابر اعظم شو محمد رضوان شو دا کېدې شي د نبی نه د عمر کم وي خلو به هغه سن ده کتا سو قتل شه د بابر اعظم هغه سي خلو بونه کړله رضوان خو په هغه کې سره خسته هم نه دي نو کتا سو قتل په بیگ بیش کې په بیگ بیش کې چې دوی کوم لوب وا نو هغه خلو به ونه کړله محمد رضوان او بابر اعظم نو دغه ته څنګه ګوري لکه تاسو خبر مقصد دا چې یو لوبغاړی باید ځان فټ وساتي او د وخت سره چې کوم جدید یا ماډرن کرکټ ته چې هغه وکی ها زماګ درې تاسو زه فکر کوم چې منګا ردی ویډیو فریم جوړو عرفان زما هم دغه پښتنه واسطه سینه چې څنګه آیاز ویلې چې لوبغاړی باید خپل فټنس خیال وساتي ضروری ده چې هغه د عمر لګوي یا ډیر وي د سره څومره اتفاق کوي ځکه تاسو ګټه چې په بیگ بیش کې د پاکستان لوبغاړو لکه بابر اعظم او محمد رضوان هغه چې خلو بونه کړه لکه څنګه چې په دوبی لی کې محمد نبی وکړه
بالکل اصرار سے په هر لوبه کې نه یوازې په کرکټ کې بلکې په هر لوبه کې فټنس چې له هغه ډیر مهم رول لوبوي بدبختانه د پاکستان په ملي لوبډل کې ډیر داسې لوبغاړي دي چې هغه زليږي خو فټنس یې ښه نه دی ځکه چې یو سیریز کې هغه ان وی او بیا په بل سیریز کې هغه اؤټ وی کنه او مثال دا دی نسیم شاه تاسو درواخلې نسیم شاه د ډیر وخت نه د پاکستان لوبډل نه په دې باندې بهر وو چې هغه فټنس صحیح نه و کله به خپل درد کول او کله به لاس درد کول او کله د فزیکلی فټ بنو نو د پاکستان په ټی 20 سکواډ کې بدای نه اخستل کېدو همداسې فنشا افریده د وخت په وخت ورته ریسټ ورکول کیږي حارث رؤف ته وخت په وخت ورته ریسټ ورکول کیږي ترڅنګ یې شاداب خان دی چې اوس د ډیر وخت وروسته پاکستان ملي لوبډلې ته راغلی دی نو فټنس ډیر مهم دی او بیا کوم د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو خبره کوو نو هغه ډیر فټ دی هغه کراشد خان او راواخله ګوره سمره لیګونو کې ولو بيدو خدای ان فټ نه شو داسې محمد نبی دی هغه د خپل فټنس ډیر خیال ساتي دغه سره ما مرکه کړو هغه وی ما خپل 24 ار چې دی هغه کې خپل ځان ته سلیکشن کړی دی چې په دې غنټه کې بس سکوم په دې غنټه کې وایز ټریننګ کوم دلته خوراک کول دي دلته کې بیٹنګ کول دي دلته بولینګ کول دي دلته فیملی ته ټایم ور کول دي نو تاسو خبر
فټنس ډیر مهم دی سم ایاز څنګه ګوري دغه فټنس مسله پاکستان ته جوړول شي پاکستان لوبډاری د زکه چې شاینا پردی ال تکې په بیگ بیش کې ان فټ شو بیا واپس راغی دغه سی اوس دغه پښتنه هم د چې تاسو ګوري د اصلیا خلاف صاحبزاده پرانه مغه سی خلو بونه کړله فخر زمان هم خلو بونه کړله نو څه ګوري چې دغه کمزوري شته چې پاکستان ته یو مسله جوړول شي کنه
نہ زه خو دا وایم چې کا پاکستان فخر زمان خبره دا تاسو غړي یا صاحبزاده فرحان خبره وګړه دا دومره اهمیت نه لري چې هغه بیٹنګ نه راو فټ دی او دا یو بیټ لگ دی دا وایي چې مطلب دا هغه نه رزونه ونه شول کړي پاکستان خو استرالیا شکست ورکړلو د دنیا بهترین ټیم دی شکست ورکړو بیا کلین شو په درو وړ میچونو کې پاکستان هغه ته شکست ورکړل نو موږ دا نه شو ویلې چې را کوندې دا یو
او دا څنګه ګوري ک پرسکه چې صاحبزاده فرحان هم خلوب ونه کړل دغه سی فخر زمانم لوبو نکړه خدایي باوجود نور لوبغالي چراله لغوي خلوب وکړه نو دا هم د پاکستان یو مثبت یو پوزېټیو خبره ده چې کپرس کې یو لوبغالي دوه نه چلیږي مخکې به داسو چې فخر زمان به خلوب نکړه صاحبزاده پران بونه ونکړه نو به بکسر ټول ټیم اوټ شو
بالکل دا اوس دا ماڈرن کرکٹ ته یا کوم خبره تاسو کوو پاکستان اوس په دې باندې ډیر زیات کار وکړو تاسو خبره 100% ټیک ده مخکې به پاکستان یو لو باړ او شونه به ټول همدارنګ را غورځیدل اوس چې کوم دی هغه چې کوم ماڈرن کرکٹ ورته وای چې سٹیب هم کوي رنزونه هم کوي نو همدارنګ دې پاکستان ټیم وزدې قابل ها
زه فکر کوم چې د دې دوړو د واتس اپ کرکه کته شولا او منګه دا وخت په کرکټ باندې خبره کو نړۍ شلوریزه نړیوال کرکټ کپ باندې خبره کو چې د فروری ل ومی شروع کیږي په دې کې شل لوبډلې دي او دغه راځه په هر یو گروپ کې 15-15 ټیمونه دي نو موږ هم پر دې خبره کو د پاکستان په لوبډل کې فخر زمان دی محمد نواز دی بابر اعظم دی صاحبزاده فرحان دی سلمان علی آغا چې کوم به کپتان دی فهیم اشرف دی شاداب خان دی شاهین افریدی ابرار احمد عثمان خان نسیم شاه سایم ایوب او دغه سی بیا د افغانستان په سکواډ کې محمد نبی دی محمد اسحاق دی وکټ کیپر گلبدین نائب شاهد الله راشد خان عظمت الله عمرزی ابراهیم زدران مجیب الرحمن درویش عبدالرسول فضل الحق فاروقی ضیاءالرحمن او رحمان الله گربز او صدیق الله اتل دا د افغانستان لوبډل کې بیا نو موږ هم پر دې خبرې کوو چې اوس دغه ټیمونو په وړتیاو باندې خبرې کوو او بیا موږ سره موږ ملمانه راغلی دي موږ سره عرفان خان هغه له اسلام آباد دي او دغه سي ایاز ازا پر دي هغه هم له اسلام آباد دي موږ سره وختي ستا سره چې کوم ما پښتنه وکړه ایاز ک پاغه نوٹ سویل غواړي
پاکستان سره یو دا مسله لکه اوس نن کوم خبر راغلی دی چې سلمان علی هغه وایي چې یاره زه به ون ډاون باندې راځم د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم موږ وګورو پاغي کې دا وخت دی درې اوپنران دي سایم ایوب هم اوپننګ کوي صاحبزاده فرحان هم اوپننګ کوي په ډومیسټک کرکټ کې فخر زمان هم کوي اوس د فخر زمان نه چې دا رنزونه نکیږي دا غي نمبر 3-4 تر رسیدلی دی اوس بابر اعظم چې کوم دا ون ډاون باندې اکثر لوب کوي موږ ډومیسټک کرکټ ته وګورو که د پاکستان ټیم باندې تاریخ وګورو نو اوس چې د سلمان علی چې په ورلد کپ کې په خپل پریس کانفرنس کې وختي دا خبره وکړه چې راځي به مطلب دی ون ډاون باندې راځم نو د فاردی د بابر اعظم او د فخر زمان نمبر نورم مستو کی په کرکټ کې مومن صاحب د هر لوبغاړي یو خپل نمبر وي هغه په خپل نمبر باندې راځي په خپل نمبر باندې کرکټ کوي نو د فخر زمان چې کوم دا نندونه نکي د ډیر وخت نه داغه نمبر بدل شوی دی باید چې د پاکستان کرکټ بورډ سایم ایوب او فخر زمان نه پز ون ډاون باندې فخر زمان لټای عمر کی د دې سره به پاکستان د رنزونو د تسلسل برقراره وي جی
سمبا عرفان صاحب ستاسو نه دغه پښتنه ده چې که څه هم د ایاز دغه نظر دی چې باید بابر اعظم تا یا چې کوم دی فخر زمان تا ون ډاون هغه راوستل شي خو که تاسو ګورینو سلمان علی آغا هغه ون ډاون راووته په دې وروستیو میچونو کې د استرالیا خلاف نو ما ته خدای څخه خبر شو چې هم دغه وجه و چې پاکستان خلو بو کړای ګینه بابر اعظم چې راووزی نو بس بیا غو ولاړی بولن ډیر زیات مس کوي که څنګه
ټی 20 کرکټ ډیر فاست شته او په دغه ټی 20 کرکټ کې کتا سره چرته بریدګر تو په هون کې نه وینو تنه شي کولی چې مقابل لوبډله فشار لاندې راولي افغانستان ته وګوره دومره لوبډله نه د هغوی اټیکینګ کرکټ کوي او نن په درست نړۍ کې د هغوی یو پخن هم باندې یادیږي بابر اعظم یو ښه کرکټر دی په دې کې هیڅ شک نشته د ټی 20 فارمیټ په څو وختونو کې ډیر ښه کرکټر و خو اوس دا هغه په سترایک ریټ باندې یو څه خبرې کیږي چې دا یو څه ورو لوبه کوي سلمان علی آغا نه هم پښتنه وشو چې کثیر تا داسې امکانات جوړیږي چې بابر اعظم دې په ټیم کې نوي او یا هم فخر زمان دې په ټیم کې نوي نو دوی په ډاګه کړه چې کثیر تا د دوه دواړو ضرورت ما ته نوي نو زه په دا دواړه لوبډلې کې نه هم دا په دې معنا چې پاکستان کرکټ بورډ یا اوسنۍ چې کوم منیجمنت تیر دا ورته تیار دي چې بابر اعظم هم کې نوی فخر زمان هم کې نوی ځکه دا هغوی نمبر چې هغه بدل کړی شوی دی اوپننګ همیشه د پاره دغه دواړو کړی دی خو که په دویم دریم نمبر باندې د دې دواړو لوبغاړو ضرورت ورته نه راپېښېږي نو ممکن دوی کې هم نول شي او که چېرته کېني نو دا به د دوی لپاره پازیټیو ساین نه وي
سما ایا څه ګوري دی هر څه ته پکاتو باندې څه ګوري چې کرکټ څومره تیز شوی دی لوبغاړي څومره ډیر دی لیګونه څومره ډیر دی او د کیو لوبغاړي ته په سروایو کول چې دا په هر میچ کې راشي یا دا په ټیم کې پاتې شي څومره ګران دي ستاسو په خیال باندې؟ ځکه چې ډېر نوي لوبغاړي هم راغلي دي او هغه زر چې کوم دی زړه لوبغاړي لرکولی شي په پاکستان لوبډله کې یا په هند لوبډله کې یا په بل لوبډله کې؟
جی بالکل، د ټول ناول خو به لوبغاړي په داسې حالاتو کې چې کرکټ ډېر زیات تیز شوی لکه څنګه زموږ د غرور وي او فاسټ کرکټ خلک بکی او په ټیم کې ځای به جوړوي، د ټول ناول فټنس دی چې ستا فټنس ټیکي او بیا ته په ماډرن کرکټ باندې پوهېږي نو هلې به په ټیم کې وي. چې تا ته دا مسلې وي چې ته ما غرنګې د ون ډی یا د ټیسټ کرکټ خو نه کوي نو داسې نشي کېدی. اوس خو په ټی ټوینټي کې خلک 200+ رنزونه کوي ځکه چې تاسو به کتلي وي او دا اوس د 140 130 100 دا نیوزیلینډ او آسټرالیا کې ټیک ته کیږي او په دنیا په نورو ګراونډونو کې خاص کر په ایشیا کې چې کرکټ کې دلته خو 200 رنزونه واوري دلته خو 180 پورې د 160 پورې رنزونه کولي. نو په داسې حالاتو کې چې کله لوبغاړي غواړي چې راځي په ټیم کې نو لوبغاړي به 30 کرکټس د کوي د خپل فټنس لپاره توجه ورکوي او خپل نمبر باندې به کرکټ
سم. ایاز یو منټ پاتې رې ستاسو په خیال باندې استاذو په خیال باندې چې دا ورلد کپ کې بچوک وزلي کم ټیم به خلوب وکي؟
نو په ټی 20 کرکټ کې خو زه داسې نشم ویلې چې را کم بلار چې خو بیا هم زما فیورټ چې کم ټیمونه یو زما نظر دی چې یاره دی به مطلب دی سپر ایټ خو بس دا خو معلومه خبره چې دا یو ګروپ نه بدو ټیمونه وځي نو آی سی سیم دارانګه ډرا جوړ کړی دا چې خامخا چې کومه 8 بیسټ ټیمونه دی په رینکینګ کې امغه به مخ کې راځي. خو که وکړلې شي نو د سیمی فائنل لپاره زما په نظر کې پاکستان هم اهل دی، هند هم اهل دی، افغانستان هم کولی شي بهترین لوبغاړو باندې مشتمل دی په لیګونو کې داغوی لوبغاړو ښه کرکټ کولی شي کړی دی نو د هغې نه هم زموږ امیدونه شته دی او بیا په تیره د آسټرالیا ټیم هم زما لپاره یو فیورټ ټیم دی.
سم عرفان، ستاسو څه نظر دی؟ څه وړاندوینه کوئ؟ بالکل بالکل، ستاسو څه پروډکشن دی؟
اسرا صرف شالو وریز فارمیٹ کے مونگ چاہتا فیوریٹ نہ شو ہے لے زکہ جدا دم رقم عمر دی کچر اوورز دی کچر تا یو لو غاڑے ہم درتا ودری کی نو اگا چا ولا تخپل لو ڈل بریا تر سوی او ہمدا سے بولنگ دے کچر تا خس پل وش وو نو مقابل لو ڈل چ رہا گا ما تولی شی تو زبا پہ خیال کم فیوریٹس کی دی یو خو په ذهن دی اتکم ځکه هغه په اوسنی وخت کې ډیر ښه کرکټ کوي کاغو لولس کلن دی او کداغه ملي لوبډله ده به تر څنګه آسترالیا داسې یو لوبډله ده چې هغه په دغه سي مهم یا غټ ایونتونو کې هغه یې پډاګه کړي ده چې ښه کرکټ کوي. سوېلي افریقا بدبختی ده چې دغه سي ایونت کې هغه ښه ځلېږي ځلېږي خو چې کله داسې ایونت
فائنل میچ راځي
په یو خوایي کې کنه
هوا
پاکستان افغانستان داسې خو خیر مونږ پریډکشن کول به یو څه سخت شي او انډیا او ترڅنګي آسترالیا داسې ټیمونه دي چې ممکن پایلو به تور شي.
ډیر زیات هم نه ساس دوانو قدر مونږ ملمنو نه چې مونږ تم وخره کو نړۍ مونږ ساس نه خو وختونه
مهرباني ساس هم ډیر مهرباني
خو وختونه اردوونکو دا موږ سره د سپورټس خبريالان ایاز رضا افریدی له اسلام آباد او هم له اسلام آباد موږ سره عرفان خان وو د سپورټس خبريال له دوی سره موږ خبرې کولې په نړیوال کرکټ کپ باندې چې د فروری له ومه شروع کیږي شل ټیمونه دي په دې کې به اته ټیمونه سپر ایټ ته یا غوره اته پړاو ته وځي دا غي وروسته بیا سیم فائنل وي او بیا به فائنل وي. هم دې سره خپل کوربا اسرا الله مومند او د خبرونې پروډوسرانو میلاد نسیمی او اسحاق امین ته اجازه ورکړي. د الله پامان، ښه وختونه.